سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو طالبان وايي په پاکستان کې مش افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کلاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی د طالبان ویان سبي الله مجاهد نن په خپل ایکسپان لیکلي دي چې اسلام آباد یې پردې پلان لسره غور وکړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي پاکستان د سشنبه پورز ویل چې څه باندې 1,000,000 اول لکه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړې نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیا بانک ورسره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 4 په بیان کې ویلي دي چې په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر 1 کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په اعلامیه کې زیاته شوې ده د مرستې به تر ډیره په کندو هغه خزو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړي ده د آسیا پراختیا بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویم مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام سره د 115,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې باندې 9,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام څه مود وړاندې ویلي وو 15,000,000 وګړي بیا په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري دا سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې داسې ښکاري چې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي سویډني ورځپاڼې د اګنیس نیترا راپور کړی دی چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمۍ خبرپاڼه یې ترلاسه کړې ده چې په کې د مونګي باندوي لویس بروس او الکسی اکمونوف نمونه اچوي دي دا ساینس پوهان په امریکا کې ژوند کوي د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټي یو متخصص بیا هم دی سویډني ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی د اکاډمۍ یو ویاند بیا په دې اړه تبصره نه ده کړې فرانسه د دې ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته پوځي تجهیزات استول پیل کړي د خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولانا د سشنبه په ورځ ایریوان ته د سفر پر مهال وکړه کولانا د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ډډه وکړه خدای ویل چې د اروپایي ټولنې له مشر جوفس بورل څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ او ارمنستان ته د مالدوا په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې شامل کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې ریوان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې نګورو کراباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنستان ته کډوال شول او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي لومړۍ مسابقه به په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند منز وی په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلو به یې د نومبر په 19 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره ده خبرونه مو اوریدل وړاندې تاسو ته مطالب لرو ولاندې بر سره په خبرونه کې ووري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده دی باندې په دې اړه درته جزئیات لرو د به هم سره ووري چې نړیوال بانک وایي چې که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هرو دوو یو افغان بېوزلۍ ځپلی دی چې اوس مال په اقتصادي لحاظ افغانان په څه وضعیت کې دی وړاندې درته په پروګرام کې جزئیات لرو بیا په میدان وردګو کې خلکو ته مرستې وشل شوې دي
د اویو کندو د پاره او د هغو بې بضاعته ښځو د پاره پیسې ورک
همدارنګ په نورستان کې بیا د حکومتي بودیجی او د یونیسف په مالی مرسته د 15 لسو ښوونځي و ترمیم چاره بیرته پیل شوي.
او په هر ولسوالۍ کې مونږ د دغه موسسي همکارۍ لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې بر سره دا واورئ چې د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوي دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوتلې دي. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زور د وستلو پالیسي باید ونه کارول شي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې وضعیت روان وضعیت د نه منلو وړ بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشت افغان کډوالو چې د دغه وزارت په وینا د اوسیدو قانوني اسناد لري خبرداري ورکړی و شه د نومبر تر میاشتې له پاکستانه ووزي کنه دوی به پر وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب العجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
دا یو پالیسی موږ اډاپټ کړو چې دا کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دي چې دا موږ سپورټ کړو. د دې علاوه یو ان سی آر موږ یو اډوایزری هم ایشو کړی و چې په ریکي موږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځای کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور او نه لګیل شي خپل وطن ته. دې حوالے سره موږ په پاکستان نه هم هم دا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي پاړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نو موږ د غشانو ویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډېرې پیښو کې افغان وګړي ښکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کې دوه لک تر لګه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودي لا درکې ورسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وایي د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي، او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولی چې د له کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه زر افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
افغانستان کې پاتې کېږو. نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو له هرو دوو یو افغان بې وزله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت ته تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکي په داسې حال کې چې نفوس د رشد په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي. افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بې وزلي زیاته شوې او په کلو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې شمیر افغانان هم وای بې وزلۍ تر دې کې شي رسیدلې ده چې د یو وخت ډوډۍ اخیستو توان هم نه لري. جزئیات د امید زهر مل پر راپور کې.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی وای، د جګړې له کمیدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یې، یعنی له 40 میلیون وګړو 40 میلیون بې وزلي دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي، تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی، خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بې وزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې د همراغلي چې د افغان جنوب په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی، د افغانستان اقتصاد ماتیدونکی دی او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خپرې شوي، لیکن نږدې ټول نجونې او له نیمایي زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې لکه چې په نجونو ثانوي زده کړې بندې شوي، یوازې درې سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40 سلنه ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بې وزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاري بیخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسېدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتې وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ایران مې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکان شته نه د وړو امکان شته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ په اړه راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
زه په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د حکومتي بودیجې او د یونیسف په مالي مرستې د 1500 خونځې و د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یونیسف حکومت ګډه بودیجه 8 میلیونه افغانۍ د پراتلونکو 15 میاشتې کې به یې چارې بشپړ شي. تفصیل سیمه په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ولایت کې د خونځې او زیاتې ودانۍ ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري او اوس مهال د حکومت او یونیسف په مالی همکاري د 1500 خونځې او د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی تاج محمد مطمئن د ترمیم کیدونکو خونځو د شمیر او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
و با مکاتب منګه د داخلي بودیجې نه عملاً تر کار لاندې لرو. د برګمټا لیسا د سید شوادا مدرسه اپ کامدیش کې هم نانګل دیوناسو لیسا او کامدیش زکور لیسی څنګه په دواب کې دیوناسو لیسا د دواب مختلط لیسا نو دا ټول د داخلي بودیجې تر کار لاندې دي او ترمیماتي چارې 50% مخته تللې دي. د یونیسف په مالی ملاتړ او په هر ول سوال کې منګه دغه موسسي همکاري لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دی.
هغه وای په ترمیم کې دونکو خونځو کې د نجونو په ګډون په زرګون زده کوونکې زده کړې کوي او دوی غواړي نجونو او هلکانو ته د زده کړو ښه چاپیریال او زمینه چمتو کړي.
ټوله کې په دغه ترمیماتو کې تر 15 میلیونو پورې داخلي بودیجه مصرفیږي، 3.5 میلیونو پورې موسساتو بودیجه پکې مصرفو، 3 میلیونو پورې موسسکان دغه ترمیماتي برخې په نورستان کې لرو. امن چارې روان دي او هغه مکاتب چې ترمیم ته اړتیا ولري هغوی په اساسي ډول ورغو ترمیم یې کوو تر څو زموږ نوی نسل سالمه توګه استفاده واخلي. درسي ماحول باید منظم معیار ولري، سیستم ولري، دغه په اساس باندې زمونږ دغه پروسه مخته ولاړ شي.
په نورستان کې په داسې حال کې د شاوخوا 8 میلیونو افغانیو په لګښت د 1500 خونځې ودانۍ بیا رغول کیږي چې د همدی ولایت لنیزدي 2500 خونځې زیات لا هم ودانۍ نه لري او له عملې په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو خونکي ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله موضوع واخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. بل لور ته روسیه ادعا کوي چې د اوکراین په لسګونه بي پلوټ الوتکې تیره شپه نسکوري کړي. جزئیات احمد شیبر په دې راپور کې.
د اوکران په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلي دوه مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعا تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بي پيلوټ الوتکو او توغندوی په واسطه د اوکراین شهرونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکران د لوی درسیز دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروژیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د دفتر دا هم ویلي دي چې بخمود ته نږدې د روسانو برید بیرته پشا تنبولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ل بریټانی خبریدونکو کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربیو مشاور په توګه ټاکل دی. خبرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې پالو به سره پیل کړي. خبرونه د خغلی جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاد کړي او زیاتوي چې د هغه لاستراوړو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه پټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبه په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبرېدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت له خوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړې ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
اوس په میدان وردګو ته ورشو چې اوس و کورنۍ ته نقدي مرسته ویشل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې پر وسه او بې سرپرسته کورنۍ باندې د افغاني سری میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میاشتې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغاني نغدي مرسته کوي چې دا به وکولای شي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بې بزاعتو غریبو خلکو لپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشتې رئیس مولوی عبدالقدوس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر اوسو فامیل دی او د مرکز لپاره 140 فامیلو لپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ لپاره د اویو کندو لپاره او د هغو بې بزاعت خزو لپاره پیسې ورکو.
لدی ټول سره سره هغه شذ چې یاد مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسی. د دې لړل یو شمیر کندو شذو په سیمه کې د مرستو تر لاسه کولو پر مهال رسنۍ ته داسي وویل
د سری میاشتو نړیر مو خوشاله یو. الله دې سره خو کې الله دې کامیاب لري او غوښتنه مې ده چې او میشه موږ سره مرسته وکي.
سرې میاشتې نه هر وخت کې موږ ته د غر کې وي وس خو مسخن ماشومان مې وړي دي هغه ژمی را روان دی باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ سرپرست کور نه لرو چې موږ کار مار زندگی را ته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سرې میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ پیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
و موري دل چې په میدان وردګو کې خلکو ته نغدي مرستې ویشل شوې. بل پلو بیا په غزنی کې په درسته و کې ډېر خلکو د ذهني فشار د کمولو په مغلطولو وخت رول او لدی عمله لډول ډول رواني ناروغي څخه ځان ساتلو په مخه ورزشي کلبونو د مخه کړی ده. په دغو کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینګیري هم شامل دي. دا کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورزینو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کندهار زړی اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزي سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په مخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د خپل له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټول ځوانانو ته یو خواهش دی چې راشي ورزش وکړي. د دې خاص ورزش کې ورزش دی د صحت زمين دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سمغه ټول مشکلاتو په دروازه ور پوري کو او دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کو، صحت ته کار وکړو او لنشو لجنو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پریدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویخته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیرای روغتیا پالان ورزش له بی ځایه تشویش کولو، لا رواني فشار څخه ژغورلو، لا ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غشتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لري کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې لجنو روحي او رواني ناخوالو څخه راساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش ته زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول ډیر ستکه کې یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې داخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب، ساينس وي، طب وي، خو چې سنه ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی، نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي. ناخوالې به نه چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به ناراضي شي، مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی، څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا وکړي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. امین الله التوفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د هیڅ ښار سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ روان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.